السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو باندې وکړو د بشري حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیقې شمېرې نشته خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخه نیولې چې د دوی د اعمال په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د تخار په مرکز طالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم څرګند کړي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د 1:55 خوا شوې او چاودیدونکي مواد یو پله لاندې ځای پر ځای شوي وو طالبانو دا چاودنه تایید کړې خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړې د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څانګې په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ټلیفون د اسلام آباد په وخت له دوشنبې تر شنبې پورې د سهار له اتو تر نیمې شپې فعاله دی او خلک کولی شي د واټساپ لارې هم دوی ته په اعلان شوې شمېرې پیغامونه پرېږدي پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ووځي که نه په زور به وباسي د ځینو راپورو له مخې تر اوسه څه باندې 400,000 افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړای شوي په دوی کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار و خو بیا هم پاکستان دوی افغانستان ته شړلي د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپنګ مال کې د اور لګېدو له امله تر 50 ډېر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي دي د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپنګ مال په شپږم پوړ کې ولګېد بیا پسې خپور شو د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او نور برمته تبادله شي پرون د اوربند په لومړۍ ورځ د حماس سخت دریځه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له 240 برمتو 24 تنه خوشې کړل اسرائیل هم پرون 9 فلسطینیان له بنده آزاد کړل حماس وسله والې ډلې ژمنه کړې چې د اوربند څلور ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشې کړي بل لور ته اسرائیل د 150 فلسطیني زندانیانو د خوشې کېدو ژمنه کړې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله کله شاوخوا 1200 تنه وژل او تر 240 ډیر کسان برمت کړل تر دې پیښو وروسته اسرائیل پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 300 تنه ډیر کسان وژل شوي چې ګڼ ماشومان پکې شامل دي او د اوکراین پلازمینه کیف خاروال ویتالی کلیچکو نن په خپل ټلګرام کې لیکلي روسیې بې پیلوټ الوتکو د اوکراین د پلازمینه په څو مینو برید کړی چې د اوکراینی ځواکونو له لوري د وشتل شوو ډرون الوتکو ټوټې رالویدلي د دې خبره لږ تر لږه 2 تنه د یو لس کلن ماشوم په ګډون ټپیان کړي او زیان یې اړولی کلیچکو زیاتوي پلازمینه کیف کې هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یوه الوتکه وشتلې ده خبرونه موارد کولی شي د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي د پروګرام زیاته برخه به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په مناسبت ځانګړو شو رپورټونه توي نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده دا ورځ داسې وخت راغلی چې په افغانستان کې ګڼې ښځې د کار او زده کړو له حقونو محرومې دي. همدارنګه یو شمېر ښځینه معترضینې د طالبانو په بند کې دي او ځینې د راپورونو له مخې چې خوشي شوي دي د طالبانو په زندانونو کې د ځورونو شکایت هم کړی دی. خو ګڼې وړې نجونې هیله منې دي چې دوی وکولی شي زده کړې وکړي او د لوړو زده کړو مخه ورته خلاصه شي.
مونږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو ودان وکړو. زه غواړم چې درسم پورې سیم پوهیم. زه غواړم چې پوهنتون ته پرې.
امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته بیړنۍ شمیرې ورکړي چې د پی 1 او پی 2 د دوسیو یا ویزو لپاره انتظار کوي. خو دغه کډوال وایي
کو چیرته مونږ ته دومره وخت راکړي چې مونږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده، اما دوی زمونږ ټلیفونونه قیدوي، بیا مونږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په مسلې هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دی رادیو ته غوګاست. د نومبر د 15مې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو نړیوال ورځ سره سم یو شمیر مترزو خزو چې په سر پوخلي ځای کې ټول شوی د طالبانو حکومت له خوا د خزو په وړاندې د تاریخوالي په اړه اعتراض کړي. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپل ټولنیزو شبکو د خپل اعتراض د ویډیوګانو په خبرولو سره ویلي یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو له خوا د ترسره شوو تاریخوالي لپاره غږ پورته کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه د خزو وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو د نړیوال ورځ په مناسبت د یو شپاړس ورځنی کمپاین په پیل سره خلک دې تاسوولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت د رسیدنې په هدف خپل نظرونه شریک کړي. زموږ همکار سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي او دا شی برابر سره جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ سنا جانې.
څرنګه چې تاسو ویلی ستانکسي صاحب چې د موټروسو میرمنو په یو سرپوخلي ځای کې د شنبې په ورځ یعنې نن ورځ د نوومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض کړی. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانه په خپل ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نوومبر 15مې په داسې حال کې رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټوکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یو برخه کې راغلی دی چې دوی وایي د طالبانو د حضور په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی دی. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپل ایکس پاڼه د یو شمېر مظاهره کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوې چې د افغان ښځو انجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو کوم سیاستونه چې دي او د دوی د تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د دوه خوځښتونو له مسؤلینو سره یا غړو سره خبرې وکړو خو تر دې دمه زموږ اړیکې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د نن ورځ د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه د اساسو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شپاړس ورځنی کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسیدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځنی کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې هم مونږ یو شمېر ښځو سره خبرې کړې وې او دوی مونږ ته ویلي وو چې د 2018 کال راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربه ودا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونه تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له 2018 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي چې په کوم مستقیم ډول د ښځو حقوقونه محدود شوي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو، د د خزو د استلو لامل کیږي.
مننه کوم سنا کاکر چې جزئیات مر سره شریک کړل. البته نن د نومبر په 15مې غاڼو خزو په خپل ټولنیزو پاڼو یا فیسبوکونه یا ټوئیټر باندې ویډیوګان خبرې کړې دي، په دې رابطه باندې غږ پورته کړی دی چې خزی باید کار او زده کړو ته پریښودل شي.
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزتشان برای برابری و آزادی باز هم صدا بلند میکنند تا در مقابل بی‌عدالتی ها و نادیده گرفتن زنان افغانستان از سوی گروه طالبان مبارزه کرده و نشان دهند که زنان آگاه افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمیکشند.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د نومبر 15مه لکه څنګه چې مخکې وویل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې ګڼې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع دي او همدارنګه ښځې په پراخ کچه باندې له کارونو راګرځول شوي دي. په دې سربیره ګڼې معترضې ښځې په تیرو دوو کلونو کې نیول شوې وې چې یو شمېر یې د سره له دې چې طالبانو رد کړي دي، دا تورونه ویلي چې د طالبانو په زندانو کې له شکنجې او زورونو سره مخ شوي دي. خو لویه برخه انتقادونه په طالبانو باندې د نجونو د زده کړو مخنیوی دی. په دې اړه یو رپورټ لرو چې په پکتیا کې د محمد الله مسعود په نوم یو کس د نجونو لپاره یو ښوونځي کې ښوونکی دی او درس ورکوي. د زده کړو سره د نجونو د لیوالتیا، د دوی د وړتیا او د راتلونکو هیلو په اړه جالبې خبرې لري او په دې اړه غواړو چې دا رپورټ تاسو ته خپور کړو. البته د محمد الله مسعود په غږ باندې دا رپورټ پیلېږي.
دا حقوق پوه، لیکوال، شاعر، انځورګر، ښوونکی محمد الله مسعود دی. درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په مرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پیغږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
یو ورځ د نظافت درس بیا څو شاګردان ته مې وښه د انځور مې چېرته وښودو، دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې و چې دا په دغه ماشوم چې دغه کونه مینځي هغه عینې ته دغه اوبه یې ولې خلاصي پرېږدي، دا خو بیا خلاصېږي، دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابون یې ول دمنږدي ښه ده، دا خو بیا څریکې ورورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحال شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته یو انځور ورته وښي دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړوی شي او خپل منفی مثبت لور ډیر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتیږي.
او بل د دوی د خبرو د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نه بلد وي، یعنې کله به چې تختې مخې ته پورته شوې ډېرې خبرې نه شوي کولی. یعنې اوس که زه یو جینۍ پورته کوم دوی حد اقل تقریبا درې دقیقې، دوه نیمې دقیقې، څلور پنځه دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
نو انشاءالله که خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي نو دوی زه باورې یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته په ښوونځي او پوهنتونونو کې له زده کړو او تحصیل راګرځولي. خو د محمد الله مسعود یو زده کوونکي حافظه هیله منه ده چې ښوونځی او پوهنتون دواړه ووایي.
زه غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم، خلکو ته مې خیر ورسیږي. زه غواړم چې افغانستان آباد کړو، موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو. زه په راتلونکي کې موږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو، ودان وکړو. زه غواړم چې دروسم پورې سیم پایم، زه غواړم چې پوهنتون ته پرېږه شم.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په ښوونځیو کې له منځنیو زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولي دي، دوی په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. خو تل یې دا کړي چې دوی ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي په ورسه او دوه کلونو کې د غار تاوتریخوالي په افغانستان کې د پام وړ زیات شوې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیره اعلان کړي چې له ستونزو سره مخ کیږي. دغه وزارت ویلي دغه شمیره به د سهار لا تو تر نیمې شپې د مستقیم اړیکې واتس اپ له لارې فعال وي، خو په پاکستان کې میشتو شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دوی ستونزو ته د رسیدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ستونزو د پیښېدو پر مهال د بیړنۍ اړیکې شمیره اعلان کړي، او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دوی ستونزو ته د رسیدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي او په کار ده چې د دوی د کیسونو د پړاوونو بشپړولو او انتقال پروسه چټک شي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي او امریکا ته د پیټو کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
کو څه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کیږو، پولیس موږ نیسي تاڼې ته مو بیایي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو، خوخه خبره ده. اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدی، بیا موږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو، نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دې شته چې موږ ډیفورت کوي. نو په دې وجه دوی باید موږ د پاکستان څخه وباسي، او دلته یو ډیر بد حالات دی زموږ دپاره.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پیښور ښار کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات پی 2 او پی 1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه دغه د پروسس لړۍ باید چټک شي، او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي واقعا چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل اکسپانه په پاکستان کې د میشت افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیره اعلان کړ. ویل هغه پناه غوښتونکي چې د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ کیږي له دې شمیرې سره اړیکه نیولی شي. دغه وزارت ویلي چې دغه شمیره به په اونۍ کې شپږ ورځې یوازې له یک شنبې پرته د پاکستان پر وخت د سهار له 2 بجو تر نیمې شپې پورې د مستقیمي اړیکې او واتس اپ له لارې فعالوي. متحده ایالاتو له دې وړاندې په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې له دې هیواد سره د پی 2 پی 1 او ایس آی وی کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه هم استولي وو. د روان نومبر میاشتې په 4مه نیټه پاستول شوی او د غلیکونو کې له پولیسو غوښتنه شوې وه د دغه لیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتو د کیسونو څېړنه کوي باید له دې هیواد ونه وستل شي. خو په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي چې پاکستانی پولیس د قانوني اسنادو د نه درلودلو په تور د نیولو په وخت د غلیکونو ته پام نه کوي. امریکا وروسته لاغه د اقدام کوي چې پاکستان له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی تیر ورځ له انډیپندنت اردو څنګ سره په مرکه کې وویل چې په راتلونکي یو میاشت کې به د هیواد د بی اسناد کډوالو د ایستلو پروسه بشپړ شي. نوموړي ویل هغه کسان چې د نامنې له ویرې د بشري اړتیاو له مخې پاکستان ته کډوال شوي باید بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه د په خبره اوس افغانستان امن دی. د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په پیل شوي لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري د معلوماتو پر بنسټ د همدې میاشتې تر 23مې نیټې 2,09,300 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. یو این ایچ سی آر ویلي چې په دې شمېر کډوالو کې تر ټولو ډېر د تورخم له لارې د افغانستان ننګرهار ولایت ته تللي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي په افغانستان کې د استوګنې ځایونه نه لري، او په سخت ژمي کې به د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزو سره مخ شي. ډبلیو ایف پی تازه په خپل اکسپانه لیکلي چې پاکستان په داسې وخت کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه کړې چې په افغانستان کې د کال تر ټولو ناوړه موسم دی. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ استنو شوی او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د 2.5 میلیونه ډالر غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن چې د نومبر 15مه د خزو سره د تاوتریخوالي د لمنځوړو نړیواله ورځ ده. له پاکستانه د سپین بولدک للارې کندهار ته راستن شوي کډوالې میرمنې هلته د پاکستان د پولیسو لخوا د ورسره شوي تاوتریخوالي کیسې کوي. دغه میرمنې چې ډیرې د کور سرپرستی په غاړه لري وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې شوي او افغانستان ته په راستنېدو د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فوزیا او ګلبادامه د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وايي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او شزه وهلې ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وايي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تشلاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه دی ماجر د سپاتاسو دا د ماجر کور د سپاسو بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شی لا ولا کرا سوي سي بسترې به نیمه کولې پیسې نیمه کې پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کوي دای ظلمونه کول کاپیرز مشره نه دی کړی امریکا امریکا چروا ورته د زنانو مخه کتی نن نه په زنانو کې دی ویدلی و تا چول پایوانانو کې ویدلی
نه پریخودلو یو خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځ ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخست فارانو تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار د ورځې به ټول راکی ول ویدل ک امریکا دی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو تار دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. پنځه پنځوس کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له څو کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواد د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو چې مجبورې یم لاړ چې واک ولا روټي مې نه سو پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و بزګری مې کول فروش کاله چې څه نو کور نو سایم زره برابر کې هغه وبوي وړه خو تاسو هم شاید خبر شئ پاکستان وبوي وي وي ی دا د یو د یو نیم کال انجلی مې ودا په کښې ولاړ و لښ ملانه کې فیدا نه غشان چې دا غږ د بارې یو بل په خاص کړه مې څه دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کې و مې نه را برابر کې ورو ډیر برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د شجو د حقوقو فعال وژمت وخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړي توګه میرمنو سره دا ډول چلن د تاپتیرخوالي ډک بولی. د میرمن توخه په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د غوی دانوالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامي هیواد دی په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حق له د ماجرینو د حقوقو په حق له د خپل هیواد څخه دفاع کوي یا دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره تر سره کوي د بشر د قوانینو نړیوال قوانین خاصتا هم همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونۍ کې 22,000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102,000 کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده راغلي کډوال د خوړو سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د برمتو او زندانیانو د تبادلې تازه خبرونه خپاره شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پېژندل کېږي د قاهرې او دوحې په منځګړیتوب اسرائیل ته د خپلو زندانیانو بل لیست نن سپارلی چې د دې کسانو له آزادېدو سره به یو شمېر برمته کسان خوشي کړي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
د دوو جکپوړیو مصري چارواکو په وینا حماس ډله به نن 14 اسرائیلي برمته خوشي کړي او په ځواب کې به اسرائیل 22 فلسطینی زندانیان آزاد کړي. دې چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د خبرو اجازه نه لري. خو دا اطلاعات یې ترلاسه کړي دي چې مصر او قطر اسرائیل ته د هغو کسانو د نومونو لست سپارلی دی چې حماس ډلې دوی ته ورکړی دی. د برمتو او زندانیانو د تبادلې دا لړۍ پرون پیل شوه او حماس ډلې پرون 24 برمته خوشي کړل. د دې په ځواب کې اسرائیل 9 فلسطینی زندانیان له بنده آزاد کړل. حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1200 تنه یې ووژل او تر 240 ډېر کسان یې برمته کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 1300 تنه ډېر وژل شوي دي. د حماس له لوري پرون د خوشي شویو برمتو په ډله کې 14 اسرائیلیان، 10 تایلنډیان او 1 تن د فلیپین وو. نن تر دې دمه دا معلومه نه ده چې حماس په بیا هم د نورو هیوادو اتباع خوشي کړي کنه. حماس وسلوالې ډلې ژمنه کړې ده چې د اوربند د څلورو ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشي کوي. بل لور ته اسرائیل د 150 فلسطینی زندانیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته خوایست. تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com وی پانا کم د نړۍ هر ځای کې چې یاسته کولای شي واوري. اوس هم ورزو هغه پیغامونه ته چې تاسو را لګلی او موږ یې اوس درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بې امنۍ ده، ورور حق او حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی په امارت کې یو غټ خلیګاس ته چې بې واسطې کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه دولته کار ډېر کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 21 څلروشت دوه سوه یو
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د بشری حقونو د څار ډلوایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی. نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل که څه هم له دوی سره د افغان ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیق شمیرې نشته، خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی. د تخار په مرکز طالقانو کې نن یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. دغه پیښه د یو پله لاندې د یو ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې رامنځته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړې. د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکوي چې د دغه هیواد په لویدیځ کې د اشتران کو په سیمه کې د واورې د ښویېدو له امله 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس اژانس د راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او برمته تبادله شي. په غزه کې د اسرائیل او د حماس ډلې لخوا څلور ورځنی اور بند نافذ شوی او د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن په خپل ټلګرام کې لیکلي روسیې بې پلوټ الوتکو د اوکراین د پلازمینې په څو مینو برید کړی دی. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه د یو یولس کلن ماشوم په ګډون ټپیان شوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور بی وزله او کاچاکونکي یې نور هم شتمن کړی دی.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي.
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړې، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې ده.
کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخه دا عمر کې به د افراد غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کی، لکه مواد مخدر انتخاب کی.
د حمید الله په نوم یو روغسوی معتاد وای چی د احتیاط پر مهال می له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښېده.
زه بکر الله خپل کار نه له خپل وظیفه نه بل کور خواته ولاړم. په وجې چې له خپل مور سره له خپل ادې سره له ورور سره له فامیل سره یو دوه دقیقې نه یو قصې وکړم. زه کوشش ګیره کړی ولم یعنې تنهایی ځای به مې خو کېدل چې فقط هغه اوس موادت خپل عمل مې وسي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
بابا د لاسونه دې ولې په خټو ککړ دي؟
ځمکه مې اوبه کوله زویه، همدا اوس راغلم.
ښه ښه، نو څه شی دې کرلی دي؟
بس زویه غم یې مه کوه، سره نوټونه مې کرلي دي. نوټونه
نوټونه پوه نه شوم بابا.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشئی موادو قاچاقونکي چې ډیر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډیر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیونو خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 16 خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نشي کمولی.
In Helmand alone in 2022 poppy crop 2022
میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوي او د زمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر عواید درلودل. هغه بزګران چې لږ زمکه لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نور اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیرمې درلودي پروسه کال خورا ډیر پیسې وګټلې. په ظاهره د نشئی موادو سوداګري دوام لري، خو د شکاری چې امارات به مخونی سي، خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کول حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوې چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخت پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړ سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړ سي.
د ګټور اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت موین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلي و چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بېوزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کړو، واډو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په مشهور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. افغانان له څو لسیزو راهیسې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطنی د کورنۍ لاتیفې څخه لریوالی، ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپوه متی الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص ته راپیدا سي. کله چې مایوسي راپیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه یې او څه غیر آګاهانه یې. آګاهانه یې داسې ده چې د احتیاط نه خبر روسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سړی محتاط کوي. غیر آګاهانه یې دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطنې پیښی یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې هلته چې ژوند کوي هغې سره برابر ریگی، نور دی محیط له مجبوریت له وجې نه دا سړی مواد مصرفوي. نور دغه عوامل دا شخص احتیاط سره مواجه کوي.
د کډوالۍ پر مهال ولې ځینې خلک نشو ته مخه کوي؟
دی یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ کیږي، او یا هم داسې محیط سره مخ کیږي چې هلته نشه یي مواد استعمالیږي. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي، او یا هم د نشه یي موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد او اشخاص سره سي چې هغې یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي، او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بل موضوع دا ده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې دا مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره ارامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشه‌یي مواد کاروي؟
هغه مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئی مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه او مصرف په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دیسونه کم وي، 15 تر 18 پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي، او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو ورته عاطفي مینې محبت کموالی یو انسان احساس کی، نو خامخا دا عمر کې به د افراد له ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې دوی له ستونزو سره مخامخ شول، نو خپل د ذهني ارامتیا لپاره یوه لاره باید دوی انتخاب کړي. هغه چې سالمه لاره وي او که غیر سالمه لاره وي. معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهي ورکړي وي دوی سالمه لاره انتخابوي. هغه کسان چې آگاهي کورنۍ هم نه وي ورکړي او د ده خپله شخص آگاهي هم ټیټوي دوی غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي، لکه مواد مخدر انتخاب کړي. کله چې دوی مواد مخدر انتخاب کړي نور دی چې وګوري چې دغه موادو ارامتیا ور برخه کړه، نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي. د دې لامل څه کېدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت ډیر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت وربخي چې کولی سي زیات کارو کې. خو د وخت په تیریدو سره فزیکي کار به هم بل مخدره مواد نه سي کولی تر اوسه وخته.
افغانستان ته د معتادو کډوالو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتاد خپل مریض او بیکاره دی. یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزې په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دوی د تداوي مشکلات دي او بل هم د دوی د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او دریم دا چې د دوی سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي نور هرومرو به په جامعې او ټولنې باندې به منفي اغیز زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول په کار دي تر څو هلته په نشو اخته نشي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی پکار ده او کورنۍ ته دا پکار ده چې له دې سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړي د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نشي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا نه خور دې زت پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
لا په مړ کې نه ومه، په مور خو اوس خبر نه خم خم مور
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله لې وکال راهیسی نه شکوي د لومړی په هغه شربت او معتاد سوچي د ټخیل لپاره چخل کیږي او ورسته نشه یي ګولۍ ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې ډیر کلونه می په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ، خلاص تراغلی ټولی پیسې په نشو کې راڅخولاړي. دا چې حمید الله د نشو له عمله نور لڅړ ولستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نشي مواد مخدر باندې روغ دي سیمه ما په یو دواخانه کې مصروف په وظیفه باندې ولا فارمیسیس وظیفه مې جره کوله تقریبا تکاله له هول ورچی په کوم مواد باندې روغ دي سولم دي هغه یو رقم د ټوخي شربتان راځي د کرمینالجی په نامه باندې پاکستانی شربتونه چې دا د سینې د نرمولو لپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. په هغه ورپسې بیا پریمادور او لخیل مواد مې پرې کېبلې نو په یوه ورځ کې حتی تر 3-4 دانو هم رسېدلې وو. موږ په خپل پر دې باندې پیدل چې دا د خپل ډوز نصیحت واوړي نو په سړي باندې انګسیت یا ندینشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پسته پسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولو چې سرم جګولو سرم نسو خلاصولی چې پکې راټولولی پکې نسو راټولولی. اصلا خو نشه یي مواد خو عموما کې له سره نیولې تر نوکانو پورې ضرر لري، او خو بیا دغه مواد بخصوص د اشتها نه ډېر زر سړی له منځه وړلو، چا چې به واده کړی ول د خانداري نه به ډېر زر پاتې کولو زرین زالی ورته پیدا کوله، او حتی د بدوی د مافیا د تشوې درارو سره به د منی وبو سره خارجېدلې. نو بیا په خصوص پرشتي بدن کې پاډوکوالي د ضعیفتو کې په درې وختو کې به ما یو ډوډۍ هم د ننوایي ډوډۍ نه سوی خوړلې، او به ما پر وېښتانو باندې ډېر زیات اغېز کړی ول. سی ورځې چې ایس نه ول سی ما به حساب وتلیم تر 200-300 وېښتان به ما د وېښ سر تویدل، حتی د غله دار به ما وېښتان هم نه سوی پرې خوړلې. ډېر کمزوري کړی ولم د ذهن له خوا نه. چا به دا اوس یو خبره تر وکړله یوه د خبره زمان به یېره وه بخي ابسولي راته سفر کړی ولای. زه چې بکر الله خپل کار نه له خپل وظیفینه بل کور خواته ولاړم، په وجه چې له خپل مور سره یا له خپل ادي سره یا له ورور سره له فامیل سره یو دوه دقیقې نه مې قصه وکړم. زه کوشش ګیره کړی ولم ان تنهایی جای به مې خوښېدل چې فقط اخره اوس مواد خپل عمل مې وسی له مرګرو سره چې بکر کله یو چیرته بکرلو هر چا به ټوکی دوست قصې کولې. موږ بس په خپل خمارتیا کې به ګرځېدلې او په خپل نشې په حالت کې به ولو. ځینې ځوانانې په دا عملو باندې اخته شوي چې هغو اقتصادي مشکلات درلودل یا بېکاره یا بېروزګاري درلودلې. نو ما الحمدلله له الله تعالی راضي یم، ښه کار مې درلود، ښه وظیفه مې درلودله. فامیل ته مې کوم داسې عذر ما نه درلود چې زه ورته ووایم چې ولا زه خو بېکاره ولم یا تاسې ماته پیسې نه راکولې چې زه په دې عملو باندې په دې خراب کارو باندې مخلص ولم. نو زه سل په سلو کې ملامت ولم، او پر همدې شپنه چې زه دا اوس بستر یم چې ما اقتصادي وضعیت ښه ولو داسې نه معلومېدلو چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض له ما نه یو پوښتنه وکړله، په دې شپخانه کې بیا اصول دا شی ول چې تعلمونې به د مریضانو ور پرې کولې. نو دا سړی له ما نه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمونو ته متوجه سولو چې پوه شو چې دا معتاد ده، بس له ما نه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه سولم که ته اوس افغانه امید ولی نو د سړی به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای، وای تا یا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای. خو د بارک د بیرته له ما نه مخ واړولو چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بل خبره دا ده چې دغه چې د عامل بالمعروف رئیس ده دنه ما یوه پوښتنه کوله نږدې ورلم. نو ما وویل چې زه اوسم هغه قدر سیم د باندې درلود یا چې ډاکټر ولم زه اوسم هغه ډاکټر یم. ما ده ته لاس مخته کړل، ده ته سیم لاس مخته کړل، در ته وویل خبره دی وایي لاس مه راکوه. یعنې موږ حتی دونه جامعې نه له خپل موقفه یا دونه ولیدلي ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهېدلست؟ ایا په هیدل اس چې ځینې موتادین ولې ته درملنه ورسته بیرته پنه شو وخت کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنې کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه نه رامست شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر مشکلات را مسته کون کې مواد دی میتامفیتامین هغه مواد باندې روغدي کیږي. کچرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې را ګرځیدنه کوي مواد ته، نو پچکاری په واسطه باندې د هیرونه استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتی کې هغه عمر ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګ بیوسی اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګ هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په هیدلست؟
تاسو د رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او خوشاله دي چې له دې لارې به ډېرې پیسې وګټي. خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولې کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی او قزی
سوایا چه خبره ده؟
زهره می در باندې کبیر زوی در آغای.
او خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جانه، دل تو راس نیزی را تا اخ صدقه جستم، شکر چرا آغدیست.
خیرسی موری،
تو در آغا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا، زبا چای در تا جولی کم.
سما در موری، خیرسی.
کبیر زوی کینه در توشک بانی، در بالکتا تکیو کن.
خیرسی پلارا تم کی نه دلته
خوشو بچی چې په خیر راغلی. درې میاشتې مسافری زرا باندې درې کال شو، ډیر مو یادې دلی.
زما مې یادې دلی بابا، خو امتحانونه وسنګ مې کړی و، امتحانونه چې تیر شو دا دې زم راغلم. بابا د لاسونو دی ولې په خټو کې کړ دی؟
زما کمې وبکوله زویا، امدا اوس راغلم.
ها ها، نو څه شې دې کړلې دی؟
باز زویا غم یې مکوا، سر نوټونه مې کړلې دي. نوټونه؟
نوټونه پوه نه شوم بابا.
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی؟
یو بلشه با دی کرلی و بابا؟
بلشه کل دوره پیسی گتی؟
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مال کرل، خوزمال چیسم نو، نو دا کال غلا خو مدر لوده؟
دا پروس اکال خبر پریده.
پکر نکم چی مگ دی تاریاک و گتا وخرو.
ولی با چیه؟
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدل چی سو تکتر ور سره و او د کلی په بار سر کې کوکنار ماتول.
خدا زوی چای می راوړي، قربان دې سم، څنګه می یادې دلې؟ شکر دې چې راغلی.
مورې زما هم ډېره یادې دلې، خو په امتحانونو کې بوخت وم.
بابا بابا
اجمل زویا څه خبره ده چې داسې وارخطایي؟
بابا پولیس راغلل، زمو کوکنار ماتوي.
څه شی زمو کوکنار ماتوي؟
هو تو ټکټرونه ورسره دي.
څه شی ته ودرېږه چې زه ورشم؟
بابا څه کوي؟ نو کومه سره معلومه وي؟ تاریخ خواسم لاړل، خدای مکه چې وستا باندې نکی.
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای.
وسره خدای ته وګوره، بورته بیا ځان پولیسو سره په جنجال کې ما اچوه.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه، دا ټوکی نه دی. حکومت 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 خپل دلیل لري. وای د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم وګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړیه خدای ته وګوره مه ورځه.
کمانډان صاحب په ټول کلی کې مو اول زما کوکنار را مات کړل. ها
کاکا، یوازې ستانه د ټول کلی کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره، د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې؟
د حکومت خو بل خیر را ونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی. ها
دا هم مهم کار دی. ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي.
موږ خو به نه وي اخته کړي، موږ خو یو څو ګرانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر، دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه در سره ګورم.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. الوکانو دی ونیسئ، موټر ته پورته کوي، کشې کوي.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Oh,